روانه دا وريدون كه هر کلی کوم د خبرونه چې په منځني صف په 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د ولسی جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لورو په سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي وپاڼه خپور سویلي چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوي چې حکومت به تر رواني اونې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالي نشتې پکښې چې د وسلوالو نشت له امله ښار ته کډه شوي دي خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی او هغه مشکل ورسال دی. ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جاده بند شوي دي، نه سرکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په ځینو لرو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. ښاغلي کندوزی وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغیز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړی دی. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور له کاره لرې سوي دي.
از صفوف و پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدن و حتی پوست های از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شغلی سمدیات زیاته کړه چې دا کسان په وزیر سرنوالی ته معرفي شوی دي. د فرا ولایتي ادارې دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د فرا او فرارو د لوی لارې پوجدو کې له خلکو او موټر چلونکو سره د لوی لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شو. بیا هم شرغلست د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران د بهرنۍ تګلارې په منځني ختیځ کې بدله کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همداراز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه یې نه دي محاکمه کړې او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې له دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیالی شاهد دخت ملاردوی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورټي سټډیوم کې د ایران او امریکا د ټیمون ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي، خو دا وینا د سختدریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوې. د چهارشنبې په ورځ د سختدریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورټ وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري آژانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پرېکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونی لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړې وې په 1 کال بند محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تورست سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 تر لاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسیدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته د جلال له میرمنې سره مالی مرسته کړې او هغې ته سلا مشوره ورکړې ده. تېره ورځ د محاکمې پر مهال په خپل ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وای د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. د سایت په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي شاوخوا 6000 اسناد دي چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې ویبپاڼې وایاند کریستین ول دی ډاډه دي چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشي لیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي په سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه یوشکلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل سوی چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی. دیلان اوروب چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی، د یو ویډیو تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. اوروب د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول له ده سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو منتظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړه، د دې جرګې د یوې غړي شکرې بارکزی نظر اخیسته.
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړي او بیا به واوري.
اوس د مرکزی زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفر جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فراز زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کې پیسې درلودې، واسطه درلودې، ځیبه کې نیم مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
تر نه هو بچو یو شمیر نور مطالب هم د ساجی رادیو لروان خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه نوي بیان لمخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړه یې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایم ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی دایر نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم عمل شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، همدا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهن مل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم بند چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهن به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خواست شرایط جدید ده بیره ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوره مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تشناسمن لاندې پروګرام کې یو موضوع دا ده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څرنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 ته راکوز شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک په دې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالونو کم ماشومان ته وکړی شي. دوی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مروره شو، دانګام شو، سرکانو سیمې شوې، شلتن دره شوه، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نشي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علماو سره، قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځینو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټولو ځینو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومان ته واکسین ورکړي.
مسولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو وو واقع ثبت شوې وي او تیر کال دغه پیښه راکم شوې. سش کال انوري صاحب، د عامه روغتیا مسولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوې دي؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عامه روغتیا مسولین، هغه چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو تلیرش مشکوکی پیښه هغه سب شوی دی، هغه هم منفی راوتلی، تر اوسه پورې د مثبتې کوم نښه نښانه نه پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موریدل چې په کونړ کې د پولیو د واکسین لامل په دغه ولایت کې د ماشومان غوزړ نه دی پیدا شوی. البته افغانستان په نړۍ کې لاغه دریو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو پیښه پکې لیدل کیږي. دوه نور هیوادونه یو پاکستان دی او بل هم نایجیریا.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي آیا له افغانستان سره سیمایزه همکاري به د ناټو ځای ډک کړي. ورځپاڼه لیکي په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوځي عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ یې همغږي نه ده توانېدلې چې د دې هېواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هفینګټن پوسټ لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندې پریکړې له امله له دې هېواد سره پوځي او ملکي مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خو د مقالې لیکونکی وایي په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل دې هېواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمه ایز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی دی. ورځپاڼه زیاتوي سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړې. هفینګټن پوسټ زیاتوي کله امنیتي همکاریو سره اقتصادي عاید ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي، نو دا هڅې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موسی کلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي که څه هم چې دا پراخ بریدونه وو، خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پیښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي که څه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه دی، خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبیعي مرکزونه بلل کېږي، د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. البته تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه کړی او نه به پراتلونکي کې وکړي. دا څرګندونه داس مال کیږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډېنو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلاره سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکې لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینتاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لږته لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاتې سوی دی، په یوې مرکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتې دی او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي، د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې په رښتیا جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګور ولی د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی، موږ دیواره پور د مخې ونیولی شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځانمرګ دی وسکټ دی بمونه دی په نو وسکاټ گیر شولو او نه کوم ثبوت گیر شولو نه موږ سرانوال پښتنه کړی دو خو موږ کسو چې کوم خالق ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره گیر شي په اختتاب ونیول شي پیسو په مقابل کې هغه خالق خلو شي حکوم خلق چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زرولی ته ورته نظر لري او ډیری نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکلو د پاره ما بیا داسې نور ورګونونو باندې نشم. ما بس ته لومړی ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څنګه څنګه ګران دی او د پنجرې د پاره په سیوری نه لري.
دا زنم راسته شوی داسې بس موږ د مدرسې نه راوړي بې جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت للی و دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوشې شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وا مې په خوښه رضایي راسره تللی و ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هوارې شوي دي.
خوست مرکزي زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دی فرار د منزل دی 15 لري.
د خوست د سناف سرانوالی ری شعیب ثابت په خپل خبرو کې د بی سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفی اداره سرانوالی او درګونی محکمه ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بی سرنوشت دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحه کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي. د یادوانی ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فرا کې زندانیان ورته شکایت لري. له فرا څخه د اساسي رادیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فرا ولایت د سرنوالي ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه درلودي زیبه کني مجرم په ولز ما سره زیادم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي زه پاسه کې نو لس کیلومتر دی بعد یو کال زه د شګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چاګان پیسې وخلو دي بل امیر په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړي و د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت د سرنوالي ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ایدان نه مني. سرنوال عبدالغفار د فراه ولایت د سرنوالي رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحق نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د سرنوالي ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانون او قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لواقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو اناشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډېرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجې څخه لیکي د ولسمشر اشرف غني دا اعلان چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه غندم او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکي د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه پر ځای ده چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوری د هلمند له کجکی لیکي له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دي را رسیدلي، باید غم یې وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلي دي چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. د ننګرهار والي وایي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس یې له دندو ګوښه کړي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست ته یې پیسې ورکړې وې په اووه کاله بند محکوم سو. ویکیلیکس سایټ وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. او د هغه یوشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل سوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یوه تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولې ته چیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لرې پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته چیرمه له پېښوره زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د جمعې په ورځ ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لورو پرتو سیمو کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي چې پر وژل شوو وسلوالو سربیره په کې 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. په خبري ایجنسۍ کې یوې با خبري ځای سرچینې چې نوی غوښتل نوم غږی خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه او سهار د دې ایجنسۍ په لور پرتو سیمو کې بمباري کړې چې ښایي وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د تلفاتو د دقیق شمیر او د وسلوالو د هویت په اړه څه نشي ویل کېدی. په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ د خیبر ایجنسۍ ورځنی سفر وکړ او هلته یې پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خیبر ایجنسۍ کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خاري سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي چې د پاکستاني پوځ وران جنرال اسیم باجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسۍ افغان پولیسو سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل بخت مشهد لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي چې وخت نا وخت نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونه ورده چې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او همدارس دغو سیمو ته د خبریالانو پورتک د بندیز له امله دا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پاکستانی پوسټ د وروستۍ ادا په اړه سندې ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خبرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80 په سلو کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 33,000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خپره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 15,500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات یې په منځني ختیځ، جنوبي آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې ترسره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او وختو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخه هم درز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تختونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تختونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرام بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنگیالیو استخدام به ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له ود ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي یا وريدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب چې پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د دانډي پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,400 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکي شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی، دغه د ترانسپورت رئیس کوم په افغانستان کښې ملاقات مرسان چلو ډېرې خواري وړې ده. دغه رشوتونه خوله دیږي ده په وجامې وزارت والا دي بارونه هم درانه ایله کوي او موږ ته د برتازې طریقه نه را برابروي. پرچی پیسې اخلي، هغه پره اخلي، هغه پروا نه کوي. او پر ترازوګانو باندې پیسې اخیسته کېږي، خصوصا د بلډک په ترازو باندې دا به یې چې ونیسي وسلام.
السلام علیکم، زه ګل محمد لوسانی د غزه ولایت یکول سوالی تلوبن سره کوم. ما د ټولو مسلمان افغانانو جدای له د سردار روزه چې د جنگ بند کړ نن دا ول ورځ روزه په ورځ سخت جګړه په شلګر چروانه و. بل مد اشرف غنی جدا هغه د متاخان در بکیانو د خلک ډیر په تنګ دي نو د خپل په امان.
السلام علیکم، زه داود د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت سره امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسې د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوښښ د دولت د خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي. حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسې د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسې ملت خرابوي او ستاسې په مقابل کې به 100% ملت پورته کېږي. تراسو په بلبله کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو د په اوان وژلي دي. د دغه ماسیوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کې به ملت ټوله سر پورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا. والسلام.
السلام علیکم، خبر ادا ده پیښور کې ضلع اکوڑی خاټک کې د افغان د تذکرې جوړیږي، د افغانی تذکرې د دې په باره کې څه حل پکار دی زمونږ دولت ته؟ والسلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هېواد ولو تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټه نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درنان
پولیس اګنور څخه خبرې کوم د خیری ولسوالۍ ټینګارانو نه مختار موزوان وختنه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټې ټینګارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مختارمو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډیری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه مختارمو یا دا لرو چې بس سر مارته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وران دي نه که. السلام
السلام علیکم زاد خالق ته خاص رزګرون له سوالې څخه زنګ درته ولې د یو نیمه میاشتې کې لار بند ده ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې د طالب په 500 مترې کې تک پر کوي د سکیل راکټ دی په دلیل توپو باندې ګرد وطن ولې آیا دا وزیر دفاع د امر وکړي چې ملکی خلق ولک دی خپل د دانه سوالي کدی د دانه سدا وطن ولی بری نو خو بیا امر د لوی سره وکي کر وطن به بار سی وسم بار سی په غرو کې پراته دي. والسلام خدای دې مون
زمون پیغا وتی ته دی ورسی دي چې پر موږ لارې بند دي موږ د ملي اردو څخه ډیر په عذاب یو طالبان نږدې او تناسې دي د شاوخوا ټول وطن ولی باید د ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوقونه ولي حکم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دی ولي.
السلام علیکم زه د یو مسلمان دی و افغان په توګه د خپلو خوونه والو چې په روزه کې خپل جنگونه ودروي یو کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی زه ګلامت به هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه لږه ما د دربکیان دی خلک په ځواب کړی یا په سی ځنه اصلي ویلیا نو به هیڅ مشکل لا جوړ کړی که په دې کې تاسو یو جمهوریت ما دا وښانه چې باید اصلاح شي کې مسلمانان ډیره په ځواب کړی دي.
زه سفر مسلمان ته یو نو رسالي خبره کوم دا موږ په ولسوالۍ کې ډیر دی امنیت تازه دی د اسکر لا مشروانان زیری د وطن خلک سره نږدې دي دا وطن خلک چې بازار ته ورسې دي ټینګري پیسې دي نه کې مزمد ور ټول چارواک څه داخله دي چې دا مش پیغام واوري او دا سپنځه حل کې موږ ډېر مشکلات سره اخته یو که سری نه بازار تلای شو نو خورې کې شانی چې نه سره ولای تیر ودا چې متران دا ولای دې نشته ولای تیر دا قصه ده په ځای سره هغه ځای نشته دی هغه دې نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبر کوم وروره حکومت خلک ډیر زیری ډیره فضا خلک ډیر دی په تنګ دي کوروته د ریږي پیسې غواړي خلک زه په تکران زه کیل خایي خصوصا د اربکیان او د پولیسو موږ نه راځي درځي په غنی صاحب پر ورسی د ځا صاحب پرې.
السلام علیکم
زه نصرالدین
د زابل
ولایت
دا غره موږ په زابل کې دا دوا کال کېږي ټلیفونونه دغه مستقلان باندې دي دا غره اکثر خلک ډیر ځای په دې مټر وسلري نه کورونه په سارا کې لري دي دا غره چې خپل کاروبار او ته بلاشه د مستقلان کوم رايله کو تر ډاکټر صاحب عبد الله پرې کوم د زموږ پیغام ورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم دا لکه کامه د زابل ولایت دا موږ دغه د کرشپانی پر ورسه وایي موږ په زابل ولایت کې دا د وخت کې د مشکلان باندې مشکلان را تخلاصي که مشکلان خلاص خو شکه نه موږ مجبور یو مظاهره وکړو موږ خلک دی لیدل دي ټول په خوځي کاروبار ته نشه راکلای د بازار سره لري د ټول خلک مزدوري ته په خوځو ځان نشه راټول ټول خلک به چاندې تعلیم پاته دي نو دا موږ پیغام کوم تر اشرف غنی پر ورسه. السلام علیکم.
خبر وخت ده چې روزګان په ولایت کې شرفمو په ولسوالۍ کې لا ته دې شپې کې چې لربان نه مو کماله یو لري په کې په 200 نه دی په 200 کاډار دی او یو د سټریل دبا په هغه د څه په لګې د 200 کاډار دی او موږ باندې دا چې تک بسته ده چې بلان ورته جوړ دي چې دا موږ ته رام لای کی هغه لورو مخامات ته ګورته نشه.
السلام علیکم زه عبد الله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته مسکم
اور را غمغا سوکاوری دی پاجدی ول سوالے او دی احمد خیر ول سوالے ترماز یو تنگای دے چې ترکاله پونم یادی کی هر ورځ طالبان را کته کیږي کڅوک نزالیان دی کڅوک مای ساتری کار کی ځان سره وریش پګونه پر د شپګور از کی وژن او شپتاغه را پر ځان سره بولی او په واری ول سوالے دا یو کیلومتر کې دا څنګه پروت دی اریوب ول سوالے دا او دی احمد خیر ول سوالے ته حکومت غور نه کوي دا حین حکومت
حکومت
مکتب دا یو رسمی سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي تاسو راتونه دما خواهش ده چې غټ مقاماتو ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه حیوانان فقط پنځم او څلورم کې دي له خپله د تروزه له خپل نوم نشي لیکلی مزي راځي مقصد له کار او لپاره هم پېرېستدي د منګه غږ څوک نه اوري مدیریت قره باغ ته منګه هر کله پیغام رسوو هغه غم نه خوري خدای په امان.
الو السلام علیکم زه رزم احمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي روزانه والا خلک روزانه نه شي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي موږ ټوله بېکاره یو دا زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب اللہ صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمون بکلی کی پوړاری از چې و دې څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غل دولت راځي وړي پوړاری نه ته سره وې دې د هیله کوم چې دې دې غختنه کوي چې راځي د پوړاری اند دول د جنه وې سي وکیل آباد د کلی څخه و سلام.
السلام علیکم د هلمند ولایت ندالی ول سوالی د چانجر د بازار شي سر په تماس کې پیغام
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کنټاکټ ولایت خیو تن د محمد شریف نامه باندې په دې رمې خبرنی سره سیس په ترنښ شیل کوم چې دې مبارکي روزي مبارکي د میاشت په شرافت په واسطه باندې لازم پیغام چې شرات نشر کی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد شش خبرنوي هله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول سی وی دی هغه د کنټاکټ ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کیږي او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و بیا کسانو او بیا وزلانو تر لاسرسی وکړي اکم حقوق چې موږ سره کول سوي دي تر څلوېښتم کتابه پرې کوم اکونډونه چې شور سوي دي زما د پنځم کتاب کې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کې ماتې ویل کېږي چې ستاسو د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې د ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست ته امریت امر کړی دی امر هغه ما پاره زب څه سره د ګرو شل وار زو ورغلې شل وار راغلې په ونه بنا په توګه څه خبر تر نوی له کوم چې تاسو ما پیغام تل ور فور چار وخت تری ور رسوي نور وخت نه زه کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم
زه ورور د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ ته خبرې کوم. عبدالکریم، موږ د غربکیانو څخه ډېر په آزاد یو. موږ څه غنم تولی د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټقي جوار نه کي. د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نام مسي اخي غنم. السلام علیکم.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
معروف د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم چې زموږ دغه معروف د ولسوالۍ سړک چې دی دا نه جوړېږي. دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه هم دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
الو، د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګرمسر ولسوالۍ محلي پولیس موږ دې زوري اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوري لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام دی چې دا پوښتنه ګرویګنه اوسي. وسلام او احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کومه غونډه جوړه شوې ده طالبان او حکومت، دا ډېر ښه دی چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې داسې غونډې وسي او کامیابه شي، افغانستان ته سوله راشي. دا چې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت سم داسونه چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دی. خدای دې زلمه پیغام نه شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولۍ دې نه راغورځوي که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی. دا ولسوالۍ د علاقې مرد نه په شهیدان وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خواوو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم، د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر ته هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسي کښې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه سره هېر شوی، نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس ما سره غلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلي دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلي دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلنه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپوړو مقاماتو باندې کوم کمی نه عملې کېږي؟ خوار غریب باندې کمی نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې. 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلي، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. ولا که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سه ویلی ظلم زیاتی کېږي. ډېر دې خو بدی ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مسجدونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دي ورته هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې دي قسم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه نه فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برق لري، نه وروره داسې یو بړې بل فعالیت ورکړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان خو ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړئ.
السلام عليكم زاغ محمد د میوان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د میوان ولسوالۍ د شمو په سیمه کې دلته د غربکیان ته موږ ډېر په عذاب یو. والله اوس ځانم په موږ وایي چې هغه کم کار کوي، موږ ډېر په عذاب یو. شکنځلم کوي، پیسې ماته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام محترم ورور، ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اوریدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.